سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو ته مخکې د ازادي رادیو نوري اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته ووري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نه سیوش او 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه ټول شپږ نیمه مخکې اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند میټو میلر وای د دوهې په غونډه کې د طالبانو ګډون متعجبه کړی نه دی ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون سه شنبه د فبروري 16 خبرې لاندې ویل امریکا هم پر څو اهداف کار کوي او تر ټولو لومړی هغه داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نشي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان پر لونکي کی ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هوادی د ټولو افغانانو له هغې رلې انجونو او خزو د سملاتړ کوي چې د افغانستان راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغه څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپاله غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل یک شبکې افغاني ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو، روغتیا خدمتونو او کار ته لازم لاسرسی پرته ژوند مختوري. ملګرو ملتونو پوخه هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د روستي پیښې د تلفات شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپل شبکې په خوني ټویټر ولیکل چې د پیښې د مرګ شوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې شمیر کسان لا تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویل چې په نورګرام لوسوالۍ کې د پیښې لزایا تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او اته تنه ټپیان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي خو د نورو برف کوچونو د خطر له کبله د سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ شوې ده. روسي د آزاد اروپا صدر رادیو د نامطلوب ورګانونو په ټاله کې شامل کړه. د روسي تدلی وزارت د حکم له مخې هر هغه کس چې آزاد رادیو سره کار کوي د رادیو تمویلوي یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د آزاد رادیو د خبر مرکزی څنګه نن لیکي چې دا د دغه رادیو په وړاندې د روسي د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسي د آزاد اروپا صدر رادیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړي و. د آزاد اروپا صدر رادیو مشر سټیفن کوپس ویلی پر آزاد رادیو د محدودیت په دې معنی دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان پوړاندې یو ګواخ بولي. د آزاد اروپا صدر رادیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویلېږي. او د سوری دولتي رسنۍ وایي چې د دمشق په یو هستوګنی سیمه کې د اسرایلو هوایي بریدونو دوه تنه وژل دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د پیښه د غزې له جګړې سره هممهاله په سیمه کې د لانجو د زیاتوالي تر ټولو وروستۍ بېلګه بللې ده. فرانس پریس په سیمه کې د خپل یو کس په حواله لیکي چې هوایي برید په دمشق کې پر یوې نهه پوړیزي ودانۍ شوی دی. له 2018 کال راهیسې چې د سوری کورنۍ جګړه پیل شوې اسرایل پر دغه شمالي ګاونډي هیواد لسګونه هوایي بریدونه کړي دي. فرانس پریس لیکي چې دغه بریدونه د حزب الله په ګډون د ایران په لاس لوالو ډلو او د سوریه د پوځ پر سنگرونو شوي. اسرائیل د دغه برید په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې تر دې پټاګ کړی چې په سوریه کې د ایران د نفوذ مخنیوي هڅه کوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو غوښتنه کړې ده چې د طالبانو لخوا پر خوځو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایت په توګه باندې وپېژندل شي. د شې د طالبانو ځواب د ملګرو ملتونو د متخصصانو دغې غوښتنې ته څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه نن د جنوري 20مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، خو هغه افغان کډوال چې له هیواده بهر ژوند کوي اندېښنې لري.
الته په جرمنی ژبه باندې زده کړې کوي، دغه سره ترڅنګ انګلیزي او فرانسوي هم زده کوي. شونځي کې زه خپل فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې او تا کور کې هم کله نه کله دوی په جرمنی ژبه باندې خبرې کوي.
سوبری او ماشوم ارتیا لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. په دې اړه ته وړاندې راپور لرو دا چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې ورختونه شوي، خو د شدې ورختونه نه وړاندې وشکاله څومره خلک زیانمن کړي وو.
دا وشان ډیر وروره دا وچکلی چې رااله 25 دانی وشان و نږدې دا مشخص دغه وس دغه یو 3 دانی پاتې دي.
وړاندې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو، نور مطالب هم شامل تي مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو رزو د خبرونه د پایل راپورته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارټاید د بشریت پر ضد جنایت پیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلم کې خبرداري ورکړل شو په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه سیاست او کړنې د نجونو او خوځو پر ضد دي. تفصیل په راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارټاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارټاید پیژندنه اړینه کړې، ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان جنو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د جنو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض، ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارټاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل، خو له دې وړاندې په افغان جنو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خود ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسي او عمل چې خزي د سخت نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارټاید نظام اصلي بڼه ښيي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارټاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقيقي ګواښ او ژوندۍ حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوس مهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حمله کل شوې چې دا پیژندنه لا لټیر وخت راځي د ځند ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او خځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
ښځې تر فشار لاندې دي، خونځي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کور هم بهر وځي په بیلابیلو نومونو نیول کیږي یا هم ځورول کیږي چې ته حجاب نه لرې. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارټاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل.
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکارا جنسیتي تبعیض روان دي او نور باید د حالت پای ومومي.
لدې زیات دی ناورین نه رامنځته کوي، لدې زیات دی د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، لدې زیات دی د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او لدې خپل سر او کړنو دی لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. د شهید سازمان د خبره کله کړي او د پاکستان او ایران څخه درسته شو کډوالو وضعیت څنګه دی په دې راپور کې شو زیات اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوې دي چې له 1000 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوې دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یاد سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمهم ده او جم نشته ده او بېخي د مریضتیا سره دسې یو پتنګ راغلی یو شی نه لرو، نه دی جی لرو، نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو چې مونږ ماشوم ته مونږ دوا واخلو، کاروبار نشته.
په پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي.
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تیرو، موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. پاکستان له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. که څه هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د پاکستان دا پریکړه غندلې، خو دې هېواد ویلي چې د خپلو خلکو امنیت ورته تر هر څه مهم دی او د افغانستان په ګډون د ټولو هېوادونو بی اسناد اتباع له خپل هېواده وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی دی او په دې هېواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و په روان زیږدیز کال کې نږدې 8.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
نن د جنوري 28 د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ ده. د چې افغانان څومره توانېدلي په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 40% وګړي په مورنۍ ژبه زده کړو به برخې دي. یاد سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بېلابېل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېلابېلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځۍ ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه اوس دومره سوي ده چې زه خپله فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې ازبکي ده د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپل تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت ته کوپنج ایلولرنینګ بالالری میزبان مملکت ته تل اورګنیشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو او موږ په دوامداره توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو تر څو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکواله سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور د وای په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوروسته په حالن کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلاوطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد می گیرند.
خود پښتو ژبې او ادبیاتو کارپوه او فرهنګي فعال غفور لیوال وی اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالی لګښت اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښي باندې نشي ترسره کېده. غوره دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمي چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړې، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
من شش بود
که اف می شدن 3 سال شد از دست مرم. شپگم تولگی که و اوام تولگی تطلا اوست 3 کاله که گی لزده کرو محروم شوی. زیوه موریم چه غوارم مشومان می پرزان بسیاوی تحصیلی کرده وی. چو پراتلون که که وشی که ولای خپلیستون زی پخپل حل کری. اریوال طولنا و حقا هوادون چه زمو گغاوری حد دی وکری چو کونزی او پهنتونو نخلاص شی او طول پخپل جبا زکری وکری.
دمورانی جبی نریوال او رست دنون نسو نهنویم کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شو. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلاديش نه وخت و. د 2008 کال د می په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په خپل پریکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو زده کړه، د زده کړې ستون او د نسلونو ترمنځ زده کړې نومولې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسمی او نړیواله موضوع اخلو. روسیې د ازادي د ازادي اروپا ازادي راډیو د نامطلوب ورګانونو په ټاله کې شامل کړي. د چولې ورزو تفصیل اسدالله الدین اورو.
روسیې له 2021 کال راهیسې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ پلس کې شامل کړي و، خو اوس دغه محدودیت لا جدي کړ او دغه راډیو یې نامطلوب ارگان بللی دی. د روسیې د عدلی وزارت د نوملړ لمخې د آزاد اروپا ازادي راډیو 1320م بنسټ دی چې د روسیې لخوا په دغه لسکه شامل شوی. د عدلی وزارت له دې کار سره هر هغه کس له جنایي تورونو سره مخامخ دی شي چې له ازادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته ملوي او یا هم راډیو سره مرکه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر سټيفن کپوس ویلي د روسیې دا ګام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی رښتینی راپور ورکول د خپل ځان په وړاندې یو واقعي ګواښ بولي. ښاغلي کپوس په یو خبر پاڼه کې ویلي له لسیزو راهیسې میلیونونه روسان پر ازادي راډیو متکی دي او د ده په وینا د ریکارډ د کچې روسانو په دې وروستیو ورځو کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني د مړینې خبرونه او راپورونه له راډیو کتلي او اورېدلي دي. نوموړي زیاته کړې د روسیې دا ګام به ازادي راډیو ته دا چاره سخته کړي چې د روسیې خلکو ته آزاده او خپلواکه خبر رسونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان متیو میلر ویلي د روسیې مشران په دې کار سره غواړي چې خپل خلک له معلوماتو محروم او له دې بې خبره پرېږدي چې د روسیې حکومت په کور دننه او بهر خپلو خلکو ته څه کوي. د نامطلوب اورګان قانون چې د کرملن له ملاتړه برخمن دی په 2015 کال کې د هغو موسسو په اړه تصویب شوی چې له بهرنیو سرچینو تمویلېږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي روسي چارواکو د دغه قانون لمخې په تیرو څو کلونو کې لسګونه رسنیز بنسټونه د غیر مطلوب اورګانونو په ډله کې شامل کړي. د آزاد اروپا آزادی رادیو په پراګ کې یو خپلواک امریکایي رسنیز بنسټ دی چې د امریکا کانګرس یې د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا د ادارې یا یو اس ای جی ایم لارې تمویلوي. دغه رادیو د محل په درويشتو هیوادونو کې په 20 ژبو خبرونې لري او د پوښښ ساحې هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره نورو خپلواکو رسنیو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس به هم په افغانستان کې د وچکالۍ او د غیزو په اړه باندې چې خلکو څومره تاثیر کړی په دې تفصيلي راپور کې نور څه زیات وره.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې لډیرو کلونو راهیسې وچکالۍ او ځپلې ده. په تیرا د هیواد د لویدیز او د جنوب لویدیزو سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ او لکبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمې هم شته چې خلک د اوبو د نشټوالي له وجې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه شته او نه د څارویو د ژوندي پاتې کېدو لپاره. په کرکیلا د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالیو له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.8% ته ورسېده. فرا او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه خلک وتلې دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمایي پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وای 50 کلی خالی سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او به خولته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداري او مالداري هم ځکه خشک او مالدار هم ولاړې ځینې.
په فرا ولایت کې هم همدا کیسه روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالله علیزی د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیری ولسوالۍ لکه خاک سفید، بکواو د مرکز فرا ختیس چې په خوا یې ډیر اوبه لرلې زیات زیانمن شوي دي، ځکه دوی ډیر کوکنار کړل. خو اوس له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبه کچه ډیره ټیټه شوې او له بلې خوا دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کیږي.
د فرابل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګي او زی ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا وشان ډیر وروره دا وچکالۍ چې رااله 25 دانې وشان و نږدې دا مشخص دغه اوس دغه یو 3 دانې پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خپل تنګ سوبره ازوغات ګران یو وبنسته په بیاوانو په دشتو کې تم خرڅو یا ګران یا ارزان بار خپل د
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مرستون زداغه د بو سره ډیر په تکلیف شنشنه باغونه موچس ولا شنشنشان موچس ولا نو د بو د نسته سره مخامخ یو او به نسته دی او کښتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پر سیر.
تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځته د خلک راجام سي او به نه د بو د نسته سره پر خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بزګر غلام فاروق وای د دوی په سیمه کې نه یوازې ابي کروندې بلکې للمیز مکې د اوبو د کمښت لوجې سوځېدلې دي.
موږ ټول د 200-300 کور پراته دي، ټول د غللینو د کلریو جری پایم ځکه یوم نه لري. بعض خلکو د اول برانو کې په کارز دار غنم واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولی ټی یا شنه سبیر ته وښو.
نصیر الله جلال بیا د وچکالۍ له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکي نه دي کړلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، او کوم پټي چې اوی وو هغه ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېر کمې دي. همدارنګ د مالونو لپاره په غرونو کې واخه نشته، د واخو د کمښت سره مخامخ دي، حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولای شي. د موضوع مې د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلی هیواد په پیل کې د پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي؟
هغه چې لږ اوبه لري مثلا نیالګي پشنې، نو هغه کولای شي چې د انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهي اوبه رسونی، چې مثلا د ډېر ساده شي، مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. موږ هم سایدان والته په کابل کې هغوی د سیرم خلطې به د شفاخانو سره ټولول لپاره کې به اوبه واچولې، نو هفته کې به یو ځل وروختل د لوړ سطحو ته چیرې چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې دوی اوبه واچي، او هلته مثلا یو کوچنی سرای ورکړي چې مستقیم هغه ریښې ته هغه چیرې چې د نیالګي د شنولې دي هغه ځای ته اوبه ور ورسي. هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم دغه ریښې ته دغه کوم ځای ته چې د اوبو ضرورت هغه ځای ته اوبه ورته رسولې، او ضرورت ودې ته نو چې مثلا ډېر اوبه پلاستیک ورته راایله کړي او هغه اوبه کړي. او دا د ټولو اسانه کاست افکټیو او ډېر ارزانه د اوبه رسونې سیستم دی چې دا کولای شي حتی خلک کولای شي په غرونو باندې د درخې نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري هغه څنګه کولای شي چې په ښه ډول اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بل خصوص په ګرمسیر منطقو کې د شپې د خوږی مزکی خلوبه کې ولې د شپې د خو هوا سړه او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټول تبخیر کیږي، او د شپې چې دوی مزکته وبور کې هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حاله پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي یعنی کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه مزکه لري کېدای شي چې 25 جریبه ته اوبه د شخ کوش خروبي کې ضرورت ودی ته مثلا سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل ډېر ضعیف راځي کېدای شي چې 25 جریبه او هغه دومره تاوان چې دی په
مننه. دا خو تاسو د لنډ مهال لارې چارې خلکو ته ورخیست، په اوږد مهال کې خلک څه کولای شي؟
اوږد مهال باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې د کښېنې دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او اوږد مهال باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلګي اول خو ځنګل باید ونه وهل سي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوي وسي، او د بلې خواسه د ځنګلاتو شینول چې هغه ترویج شي چې مثلا منطقو کې یا سرسیر منطقو کې چې اوبه ساتل ورده، اته داسې درختي ډېرې کښېنول سي چې بیرته د ځنګلات ریوایو سي. اوس اکثره ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا دغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني، نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم سي دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او داسونه ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقې کې د اورښت امکانات ډېریږي. او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرانسه په غرونو کې واوري اوریږي، او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي. مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه چې دي د هغه څخه لوبې کېږي. یعنی کولای شي چې یعنی هر څومره یخچالونه چې موږ ډېری هر څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې همدارز یادونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیرای زیرمو ویلې کېدو او د ځمکې د کورې تودوخې ته په پام سره خلک باید د اوږدو کلونو په مخه د وچکالۍ او زیانونو ته چمتو اوسي. د ښاغلی هیواد په وینا کېدای شي په یو یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د په وینا تر هغه مهال چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزی حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملی نکړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې د کرنې او څښاک د اوبو په زیرمو کې د پام وړ کموالی راځي.
د مینی مایکی درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میټو میلر وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو ګډون متعجبه کړی نه دی، ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون سهشنبې خبره لاندې وویل چې امریکا هم پر څو اهدافو کار کوي، تر ټولو لومړی هغه دا ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د همدې اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي کوربتوب د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون نه کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څه باندې نیمه وګړي سږ کال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان د محل زده کړو، روغتیایي خدمتونو او کار ته لازم لاسرسی پرته ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وایي دا احتمال شته چې په نورستان کې د راشیا برف کوچ د روسي پیخې تلفات ډیر شي. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پیخې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ځکه امکان شتون لري چې ډېر شمېر کسان له روسان ترې تم دي. طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیخې له ځایه تر اوسه 15 میلې راایستل شوي دي او تتنه نور ټپیان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سیمې ته یې غذایي مواد استول پیل کړي، خو چې دا چې د نور برف کوچ نو خطر شته نو سیم بیت د مرستو رسولو پروسه لخن سره مخامخ ده. روسي د آزاد اروپا ازادي راډیو د نامطلوب قانونو په ټاله کې شامل کړی ده. د روسي د عدلي وزارت دغه حکم لمخې هر هغه کس چې له ازادي راډیو سره کار کوي د راډیو تمیلوي او سره مرکې کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه نن لیکي چې دغه راډیو په وړاندې د روسي د حکومت تر ټولو دغه جدي محدودیت خي. تر دې وړاندې روسي د آزاد اروپا ازادي راډیو د بهرنی ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. او د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې د دمشق په هستوګنیزه سیمه کې د اسرایلو هوایي بریدونه دوه تنه وژل دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د پیښې د غزې له جګړې سره هممهاله په سیمه کې د لانجو د زیاتوالي تر ټولو وروستۍ بېلګه بللې. فرانس پریس په سیمه کې د خپلې وکاس په حواله لیکي چې هوایي برید په دمشق کې پر یوې نه پولیسه ودانې شوې دي. له 2018 کال راهیسې چې د سوریه کورنۍ جګړه پیل شوې، اسرایلو پر دغه شمالي ګوندی هیواد سلګونه هوایي بریدونه کړي. اسرایلو کڅام دغه تازه برید په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې پټه کړې و چې په سوریه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته هرکلی کوو. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او لمنځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکنار روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار لمنځه ځي او سفر کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د فرا ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نشي، مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیل ورو موشت یو کولنګ او یو یوم را کړه او بل یم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړې د ورور نو موشت زراعت شی را کړې نه موشت شی ځنې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستری معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد سوم.
امور مې مصر ته وای چې ته یو موتاد ایت ته څوک خپل لور نه درکې یا خپل خور نه درکې، اوس خدای رقم نه کې چې ته موتاد وې او زه تا واده وکم. تم ترغاړې او واده دې مې مونږ ترغاړې، خدای رقم نه کې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د بریالي په نوم یو کس د پوډریانو غوندې کالی اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشیانو ځای ته ورځي. دا چې بریالی څه نقشه لري دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لري، ټوک ټوک یم، له زهر رئیس مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به د خلکو د پوهولو تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د منی په موسم کې کرل شوي، او دوی هڅه کوي چې د پسرلنی کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانیدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلني راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده، خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي د جنوبي ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکې کم شوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړي، او د دې کمیټو غړي د پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي تر څنګ د بزګرو څخه د اجمنې هم اخیستي چې کوکنار به نه کړي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او له منځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکنار روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او صفر کیږي.
در صفر قرار میگیره.
طالبانو د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوو اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډېر کوکنار پکښ کرل شوي وه. هغه بزګران چې د طالبان حکومت د کوکنارو د منی د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستي چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالیو بزګر عینالدین وایي چې کوکنار یې د بې وزلۍ له امله کرل، اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوی دی.
په کال کې یو بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي، کنه نو نمایندګان خپله خوري. سره نشته، سره نه ورکوي، یو بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای خلک له شوق څخه کوکنار نه کوي، ځکه چې ګزارۍ نه کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې دا بهیر د نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس پکې خبر نه خمخم مور
چې موږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نسی او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو دوه کاله تیر سوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فراه ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي او له دې سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونې ربړ وهلي او ټراکټرونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فراه د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کړي، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي. د فراه ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی محمد مهاجر ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 302 جریبه ځمکه چې هغه د تریاکو د چرسو د کښت منځ تللې ده. په یولس ولسوالیو کې د فراه ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مضمونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلی او قضایي ارګانونو ته پیش کړي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي، له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار نه دي کرلي وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه، خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 پامیل یورو مشت یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بلیم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه مشت زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د فراه ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دې د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتی اوبو د سرچینو په لړ کې د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فراه ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپل ځمکه کې څه نه دي کرلي ځکه چې د زراعتی اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې له فراه ولایت څخه کډې بار کړي. بزګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشټوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نسی، مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه سي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شیدو ته زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ او خونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې 3 کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ورخراب کړي دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینار هم بدله غ ډریور سم ډریور هم د لسټیرا ګاډی مې چلولو ډمپر پلار مې 400 بس د بچ ګاډی کې 400 په ما به بوی لګېدلو مال چې راځه دا یو ځل هغه وکړه ترهی چې څخه لاغ د هغې نه بعد د 400 نه مې پایلو که بعد لاغ نه مرګلو راته ویلې چې 400 کې وهې 400 پسې شاته نسوار واچو نسوار نشه چې دا د 400 نشه لګه تیزی نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویلې چې راسه شیشه وه شیشه مې وواله نو د شیشې سره معتاد شوم. یو 3 کاله کېږي شیشه مې استعمال کړې ده. یو د اعصابو نه ډېر خرابه کړی یم اعصابو تکلیف راته جوړ کړی یو مې ډېر د ټول بدن مې ډنګر سوی ده. یو سړی چې یو دوه خبرې هغه راته وکړي یا ګپ کې راته یو خبره کنن لکه ګپ کې راته وایي چې ته پلانکای داسې یې بس هغه په ما باندې ډېر بد تاثیر کوي او یا کور نه پیسې وغواړم اعصاب مې ډېر زر خرابېږي د اعصابو نه ډېر خرابه کړی. پلار مې چې په ما باندې خبر شو چې زه نشه کوم هغې نه را دې خوا ګاډی مې راته خرڅ کړ او اوزګاره شوم شپخانه کې بستر کوم نو اوس هغه کاروبار هر څه نه اخلاص کړی هم دې نشي. مونږ دوه ورونه یو او یو مې پلار ده. هغه پلار او ورور مې وهي نو راکه مرګلی پرېږدم پرېږدم پلار او ورور څه خل پرېږدم هم ورور نه غواړم پلار نه ورور غواړم. یو سړی چې نشه یې نه نسم ورسره کېناستای یا وادو ته نسم تلای مړو ته نسم تلای. خلاصه چې څوک نشه یې یا کوم مجلس کې چې نشه نه یې هغه مجلس ته تلای نسم. هم دې نشه له خطره چې زلته نشه نسم کوای یا غلطه نشه یې کسان نسته دي هغه نشه یې کسان چې چیرته ځي هغه ته ډېر په بد نظر ګوري خلک لکه وای چې دا شیشه یې ده یا دا وروره چې شپټ نه کې غلا نه کې یا خبره ته ارزښت نه ورکوي چې کومه خبره وکړي مجلس هغه وای چې دا فاس کې ده یا دا اعصاب یې دغه خراب دي. مخکې له نشه نه اعتبار باندې لرلو پیسې راکولې یا چیرته لګلم یا کوم کار بچو راته ویلې چې نشه باندې مې پایلو که هغې نه را دې خو نه اعتبار یې راباندې کولو نه به یې چیرته لګلم نه به یې چیشي راکول نو ډېر بد اغېز راباندې وکړه. ترخه خاطره مې چې دی هغه ته یې راوستم دې نه به ترخه خاطره بله نه وي خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما به دا نشه دې حالت ته ورسوي چې بیا دا بستر شي. یعنی یو سړی چې په لاس په پښو په هر څه شي جوړي هغه سړی په زور ازان در رقم حالت ته رسوي چې هغه شپخانه کې بستر شي تر هغه چې جوړ شي یا 2-3 میاشتې یا 5 میاشتې دومره بستر تیر کړي. که چیرې مې نشه نه وای کړی نو پلار مې ډریور و زم ډریور وم نو پلار به مې اوس په کور کې او زه به اوس په مزار کې وم ګاډی به راسره و ټول کور مسؤلیت به مې ما تر غاړې و. مور مې راته وایي چې نشه پرېږده واده درته کوم د واده نوبات مې هم ده او مور مې اوس راته وایي چې ته یو معتاد یې تا ته څوک خپله لور نه درکوي یا خپله خور نه درکوي ته دا نشه پرېږده چې زه تا ته واده م وکړم اوس خو دا رقم نه کېږي چې ته معتاد وې او زه تا ته واده وکړم تم تر غاړې یې او واده دې مې مونږ تر غاړې سي خو دا رقم نه کېږي دې نشه هر څه نه وباسه نه.
په خاطره کې مو واوریدل چې محمدین 3 کلنې نشي دومره کمزوره کړی او اعصاب یې ورخراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي.
آیا پوهیدلاست؟ ایا په هدالاسو پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په غزونه کې استعمال کیږي چې یو مریض خوب نه لري چټکی لري همدارنګ جوور خپګان ولري دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځو پر او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نقصې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالی بار بار استعمالی چې دا تو افسونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري، هغه سره درد پړسوب نارامي د شنب کې پیدا کیږي. کچیرته پرینیدین نو د بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شید به سره موتات وي. په دې کې وګد محل وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی زهنی تشوش پکې منترزي. دا د بدن حکم مختلف وظیفې چې دی هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دی هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي. کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شي وړلې. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نه شي کنټرولولای، خبرې نه شي کنټرولولای. همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د لګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زړه منترزي چې میډیکل جنډر ستول کیږي.
ایا په هدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشید، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندی کالیا غوندی ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې ورسته د پوډریانو د وشیدو ځای ته ورزي. دا چې بریالۍ څه نقشه لري او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
څنګه کار دی؟ خیرن کالی واغونده، لځانه پودری جوړ ک، باید ټول حرکت د داسي وی لکه چې د شلو کالو پودری.
سم ده کمانډان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پودریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پودریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرې ده کمانډان صاحب، خزانه به درته پیدا کم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه م کوه، یوازې نه، تا غزای ته چروان شي د شال خو د څو نفر پولیس انډیوالان څاري.
بس کومندان صاحب، نورې ما ته پرېدا.
بس ورسه په منډه ځان تیار کا، هو ګوره چې څوک در باندې پون نشي، کنه نو ټول خواري به مو به یوسي.
پیغام اوسه کومندان صاحب.
زوانه ګمو پوره موړه نه لري، ټوک ټوک يم لزار رئیس می دود نه دی واهله.
زار زار خواته می کینه
تو جیبونه ولټاوه د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، کپوړې را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه ترا ترا بلد ښکاري، دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلې.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ظلم دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
حیرانه څه ښه ځای وي، په 15 دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دوکانونه وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولاری پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه تا ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، بخیر آلی بخیر آلی.
انډیوالا دوا را گچور پسی مڑم مڑیو.
خا دادی را تو اونویل چی دا بل زوان سوگ دی.
مڈا رینگا دامی دا انکا زوی دی.
دا سنگ دی اکا زوی دی چی پدی پینز کالا کمی ستا سر نوولی دلی؟
دای نوویلی ایران را غلا دی، بس دا سنډیوالی و بولا لکه زه. او زر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
خا دا وایه چې څو دانې؟
15 دانې.
15 دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت ده. نور هغه د 500 روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه پیسې راکړه.
دا کا زویه، پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
500.
دا دیم 500. دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید. نه خانی کا چې در څخه غلط نشي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامی ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دی الله بنده، چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
الوکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو اوترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.